Pohantun. د نړۍ د مشهور پوهنتونونو پیژندنه او په نړیواله کچه د لوړو زده کړو بهیر
په دې خپرونه کې د نړۍ ستر او مشهور پوهنتونونه در پیژنو او تجربې در سره شریکوو.
پوهنتون د معتبرو پوهنتونونو پیژندګلوي.
د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خوښ یم چې یو ځل بیا د پوهنتون له یوې بلې خپرونې سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضر شوی یم. پوهنتون د سپوږمۍ راډیو معلوماتي خپرونه ده چې د نړۍ او افغانستان د مشهورو پوهنتونونو او د غراز د لوړو زده کړو د موسسو پیژندګلوۍ ته ځانګړې شوې ده. په نننۍ خپرونه کې د سنگاپور ملي پوهنتون در پیژنم. هیله ده دغه خپرونه مو خوښه شي او تر پای شېبو پورې راسره ملتیا وکړئ. د سنگاپور ملي پوهنتون چې په لنډي سره یې NUS هم بولي، د دولتي بودیجې لرونکی خپلواک پوهنتون دی او په 1915 زیږدیز کال کې رامنځته شوی دی. دغه پوهنتون په سنگاپور کې د لوړو زده کړو تر ټولو لرغونی مرکز او د محصلینو د شمیر او درسي پروګرامونو د پراخوالي له پلوه تر ټولو لوی پوهنتون دی. NUS د پراخو څیړنیزو پروګرامونو پر مټ د ډیرو دندو د رامنځته کولو له پلوه هم د نورو هغو په پرتله مخکښ دی. د 1904 زیږدیز کال سپتمبر میاشت وه، تان جاک کیم د چینایي او یوې ډلې غیر اروپایي وګړو شورا رهبري کوله. دوی هڅه وکړه چې د خپل وخت چارواکي په سنگاپور کې د روغتیایي زده کړو د یو مرکز جوړولو ته قانع کړي. وروسته تر هغه چې د چارواکو لخوا د روغتیایي زده کړو مرکز د جوړولو اجازه ورکړل شوه، په خپلو هڅو یې 3,000 سټریټي ډالره بسپنه راټوله کړه چې ویل کېږي د دې اندازې بسپنې لویه برخه، یعنی 2,000 سټریټي ډالره یې هم په خپله ورکړي وو. د روغتیایي زده کړو دغه مرکز په 1912 زیږدیز کال کې د شپږم ایډوارډ لخوا د 1,000 سټریټي ډالرو مرسته ترلاسه کړه. له لږ ځنډ وروسته د 1913 زیږدیز کال د نومبر په 13 نیټه د روغتیایي مرکز نوم د شپږم ایډوارډ د روغتیایي علومو ښوونځی کېښودل شو.
شپږم ایډوارډ یا البرټ ایډوارډ د برېټانیې پادشاه و چې د 1941 زیږدیز کال د نومبر په 9 نیټه زیږیدلی او د 1910 زیږدیز کال د می میاشتې په 6 نیټه مړ شوی دی. د شپږم ایډوارډ د روغتیایي علومو ښوونځي پرمختیایي بهیر په چټکۍ سره پر مخ روان و. تر 1921 زیږدیز کاله پورې اکاډمیک ارزښت یې پام وړ لوړ شوی و. له همدې امله پرېکړه وشوه چې د ښوونځي نوم د شپږم ایډوارډ د روغتیایي علومو پر کالج بدل شي. شپږ کاله وروسته د سنگاپور په ملایا ایالت کې د ریفلیس کالج هم جوړ شو او موخه یې دا وه چې ځوانان د روغتیایي علومو تر څنګ د ساینس او هنرونو په برخه کې هم روزنه ترلاسه کړي. دوی لسیزې وروسته په 1943 زیږدیز کال کې ریفلیس کالج د شپږم ایډوارډ د روغتیایي علومو له کالج سره مدغم کړای شو او تر لږ ځنډه وروسته، یعنې د 1949 زیږدیز کال د اکتوبر په 8 نیټه، د دواړو کالجونو ګډ نوم د ملایا پوهنتون کېښودل شو. د ملایا پوهنتون وده د دغه پوهنتون د جوړېدو په لومړۍ لسیزه کې ډېره چټکه وه چې په پایله کې دغه پوهنتون په 1950 زیږدیز کال کې په سنگاپور کې د خپل مرکزیت په ساتلو سربیره په کولامپور کې هم څانګه پرانیسته. بلاخره په 1918 زیږدیز کال کې یو قانون تصویب شو چې په پایله کې په کولالمپور کې د ملایا پوهنتون څانګه په خپل نامه پاتې شوه، خو د سنگاپور هغه د سنگاپور پوهنتون په نامه ونومول شوه. په 1918 زیږدیز کال کې نانیانانګ پوهنتون د سنگاپور له پوهنتون سره یوځای کړی شو. د دې کار موخه دا وه چې په سنگاپور کې یو داسې پوهنتون رامنځته شي چې د منابعو له پلوه غني او د هڅو د ګډولو په پایله کې لویو موخو ته ځان ورسوي. له همدې امله د سنگاپور پوهنتون د سنگاپور ملي پوهنتون وبلل شو. د سنگاپور ملي پوهنتون اوسمهال 14 پوهنځي او ګڼ شمېر تحصیلي پروګرامونه لري چې د پوهنتون د دریو څانګو په چوکاټ کې سره تنظیم شوي دي. پر دې سربیره په بهر کې د زده کړو نور کالجونه هم لري چې د چین په شانګهای او بیجینګ، اسرائیل او هندوستان، د سویډن په سټاکهلم او د نیویارک په سیلیکان ویلی او بیو ویلی کې موقعیت لري. د سنگاپور پوهنتون د بهرنیو زده کړو پروګرام په 2018 زیږدیز کال کې پیل شو. دا دغه پروګرام ګډونوال کولی شي په پورته یادو شویو مرکزونو کې له شپږو تر 12 میاشتو د کار زده کړې دورې ونیسي. د سنگاپور د ملي پوهنتون مخکښ پوهنځی د هنر او ټولنیزو علومو له پوهنځي څخه عبارت دی. دغه پوهنځی په دریو څانګو ویشل شوی چې د آسیایي مطالعاتو، د انساني علومو او ټولنیزو علومو له څانګو څخه عبارت دی. د هنر او ټولنیزو علومو پوهنځی د ژبو په برخه کې هم محصلین روزي او عملاً 12 مختلفې ژبې پکې تدریس کیږي.
د سوداګرۍ پوهنځی د سنگاپور د ملي پوهنتون بل پوهنځی دی چې په 1915 زیږدیز کال کې د سوداګرۍ د مدیریت ډیپارټمنټ تر نامه لاندې فعالیت پیل کړ. دا پوهنځی د مختلفو ډیپارټمنټونو په چوکاټ کې د لیسانس او ماسټرۍ په کچو محصلین روزي. هغه ډیپارټمنټونه چې د لیسانس په کچه محصلین روزي له حسابدارۍ، سیاست او ستراتیژۍ، د تصمیم نیولو له علومو، مالي چارو، د سازمان له مدیریت او بازار موندنې څخه عبارت دي. هغه کسان چې د سوداګرۍ د ادارې په برخه کې د ماسټرۍ په کچه د سنگاپور په ملي پوهنتون کې زده کړې کوي کولی شي چې په یو وخت د ماسټرۍ دوه سندونه ترلاسه کړي، ځکه د سنگاپور د ملي پوهنتون د سوداګرۍ پوهنځي د نړۍ د یو شمیر لویو مخکښو پوهنتونونو سره په ګډه یو پروګرام پیل کړی چې په چوکاټ کې محصلین په یو وخت کې له دوو پوهنتونونو څخه د ماسټرۍ سند ترلاسه کولی شي. په دغه پروګرام کې د سنگاپور د ملي پوهنتون ملاتړي پوهنتونونه د بیجینګ او په لاس انجلس کې د کلیفورنیا له پوهنتون څخه عبارت دي. د سنگاپور د ملي پوهنتون په چوکاټ کې په 1998 زیږدیز کال کې د کمپیوټري علومو پوهنځي هم فعالیت پیل کړ. دغه پوهنځی اوسمهال دوه ډیپارټمنټونه لري چې د معلوماتي سیستمونو او کمپیوټري علومو په برخه کې فعالیت کوي. د دغه پوهنتون په چوکاټ کې له 1999 زیږدیز کال راهیسې د ستوماتولوژۍ پوهنځی هم فعالیت کوي. دغه پوهنځی د خپل ډول تر ټولو لومړنی پوهنځی دی چې برېټانویانو د خپل استعمار پر مهال په ختیځه نړۍ کې جوړ کړ. انجینیری حقوق د یانګلو، د فارمسۍ پوهنځی، د دوک سنگاپور روغتیایي ښوونځی، ساینس او د لیکوان یو د عامه پالیسۍ مرکز، د سنگاپور د ملي پوهنتون نور پوهنځي دي چې په مختلفو وختونو کې جوړ شوي او په مختلفو تحصیلي کچو او څانګو کې محصلین روزي.
د سنگاپور ملي پوهنتون د 2018 زیږدیز کال په اګست میاشت کې د استوګنې یو ښارګوټی پرانیستی، عوام یې یوټاون بولي. دغه ښارګوټی په کینډ ریچ سیمه کې د سنگاپور د ملي پوهنتون په مرکز کې ودان دی چې چیرته چې 2400 تنه د لیسانس په کچه او 1200 تنه نور د ماسټرۍ په کچه په زده کړو بوخت دي. پر یاد شمیر محصلینو سربیره تر زرو ډیر څیړونکي چې د سنگاپور په ملي پوهنتون کې په دندو بوخت دي په دغه ښارګوټي کې ژوند کوي. د سنگاپور د ملي پوهنتون کتابتوني سیستم د مرکزي کتابتون، چینایي کتابتون، د سی جی کاون، د حقوق کتابتون، د سوی سن کتابتون، د طب کتابتون، د موسیقي کتابتون او د علومو کتابتون په نومونو له وو کتابتونونو څخه جوړ دی. د 2018 زیږدیز کال د احصایې له مخې د سنگاپور د ملي پوهنتون په کتابتوني سیستم کې د شاملو کتابونو شمیر 1.5 میلیونه ټوکه ښودل شوی دی. پر دې سربیره درویزر او 290 پاڼې مهم اسناد هم پکې خوندي شوي دي. د سنگاپور ملي پوهنتون د ټولګیو او لیلې ترمنځ واټن یو څه ډیر دی، خو د دې لپاره چې محصلین په خپل وخت سره درسونو ته ځانونه ورسوي، پوهنتون د اونۍ په ټولو ورځو کې ورته د وړیا ترانسپورټ اسانتیا رامنځته کړې ده. دغه پوهنتون ټول ټال شپږ لیلې او 3000 استوګنیزې کوټې لري.
د سنگاپور ملي پوهنتون د هغو محصلینو لپاره چې تکمیلي زده کړې کوي درې جلا لیلې په پام کې نیول شوي دي چې هر محصل ته پکې یوه کوټه، یو حمام او پخلنځی ځانګړی شوی دی. د دې لیلیو پخلنځی د پخلي په ټولو اړینو توکو سنبال دي او محصلینو ته یې د پام وړ اسانتیا رامنځته کړې ده. دغه محصلین د لیلیو په غوراوي کې هم خپلواک دي، په دې معنی چې دوی پوره اختیار لري چې په جلا کوټه کې ژوند کوي او که په اپارتمانونو کې. په دې مسله کې د محصلینو تر خوښې ورهاخوا د هغوی د لګښتونو کچه هم ټاکونکی رول لري. په دې معنا هغه محصلین چې په اپارتمانونو کې ژوند کول غواړي باید د نورو حقوق پرتله ډیر لګښت پرې کړي. د سنگاپور ملي پوهنتون 3,999 محصلین لري چې لویه برخه یې یعنی 2,992 د لیسانس په کچه او پاتې 9,990 بیا په تکمیلي زده کړو بوخت دي. د ښځینه او نارینه محصلینو ترمنځ نسبت پکې د نارینه په ګټه یعنی 9.5 دی. په دې معنا چې په هر سلو محصلینو کې 50 نارینه او 9 نورې ښځې دي. د نړۍ ګڼو مخکښو څیرو د سنگاپور په ملي پوهنتون کې زده کړې کړې دي. د سنگاپور څلور لومړي وزیران او ولسمشران له همدغه پوهنتون څخه فارغ شوي دي. دوه مالیزیایي لومړي وزیران او د نړۍ لسګونه نورې څیرې یو وخت د دغه پوهنتون محصلین پاتې شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د یو مودې مشري مارګریټ چان او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پخوانی مشر کیشور مهبانی هم د سنگاپور په ملي پوهنتون کې زده کړې کړې دي. د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اورېدونکو، د پوهنتون دغه خپرونه مو په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې چې له یو بل پوهنتون سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم، پر لوی خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست، ښاد او سوکاله اوسئ.